साठियों د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر کار پرې شود. د طالبانو یو مشر ازادي راډیو ته وویل چې د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې روانې دي. د ازادي راډیو په یو ساعته خبري مجله کې موزه احمد چیبر کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختبی. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه لرو. نړیوال خبرونه ملالۍ بشیر پلانې کوي. ملالۍ جانې، مهم خبرونه څه دي؟
مننه شیبر صاحب. د نورو خبرونو ترڅنګ نن په بهرنیو خبرونو کې اورو چې تاجک چارواکي وایي د افغانستان او تاجکستان پر پولې د مخدره موادو د قاچاق وړونکو یو ډله لمنځه وړې ده، او پاکستان هغه کس نن اعدام کړ چې په 2004 کال کې د یو کوچنی په وژلو تورن شوی و. د اعدام شوي کس د مدافع وکیلان وایي هغه وخت چې پر ده د قتل تور ولګید د 14 کلن و، او په توقيف کې په زور ور باندې دا جرم منل شوی و.
بلې، مخکې تر دې چې بهرنیو خبرونو تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورنی خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د کونړ ولایت سلګونو اوسیدونکو د مظاهرې په ترڅ کې د وسلوال طالبانو د نوي مشر هغه څرګندونې چې د جګړې په دوام ټینګار کړی دی وغندلې. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په نهر شاهي ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي دي، او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له تېرې شپې راپه دې خوا هیواد ته د ګازو د واګنونو انتقال پیل شوی دی. د خبرونو تفصیل، د کونړ ولایت سلګونو اوسیدونکو د مظاهرې په ترڅ کې د وسلوال طالبانو د نوي مشر هغه څرګندونې چې د جګړې پر دوام ټینګار کړی او غندلې. مظاهره کوونکو ویل افغانان نور له جنگ ستړي سوي او وسلوال طالبان باید د سولې لار خپل کړي. دوی له ګاونډي هیوادونو څخه هم وغوښتل چې په افغانستان کې د روان جنگ د ختمولو په هدف د افغان حکومت سره د سولې د تامین په برخه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوي مشر ملا اختر محمد منصور ته په یو منسوب غږیز پیغام کې د سولې خبرې د دوی په اصطلاح د دشمن تبلیغات بلل سوي او د جګړې پر دوام ټینګار کړی دی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په نهر شاهي ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو د ځپلو په هدف تصفوي عملیات پیل کړي دي. د بلخ د امنیت قمانداني د امنیت امیر عبدالرزاق قادرین نن ازادي راډیو ټول چې په دغه ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو د ډېرېدو او په اړه د خلکو د شکایتونو پر اساس عملیات پیل کړي دي. ښاغلی قادري وایي چې دغه عملیات تېره شپه پیل شوي چې تر دوو نورو ورځو پورې به ادامه ولري. هغه د دې عملیات پر مهال افغان سرتیرو او وسلوال طالبانو ته د وشتو تلفات په اړه څه ونه ویل. وسلوال طالبانو هم تر دماله څنګه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په لوګر ولایت کې پر څو دولتي تاسیساتو د انتحاري حملو مخه نیولې ده. د دغه ریاست خبر پاڼه وایي چې په لوګر کې د محمد علي اماراتي په کور چې اوس له دای سره یو ځای شوی عملیات کړي او د انتحاري حملو واسکټونه او یو شمیر نور مهمات ترې نیولې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې وسلوال مخالفینو پلان درلود چې د نیول سو موادو څخه په استفادې په لوګر کې پر څو دولتي تاسیساتو باندې حمله وکړي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له تېرې شپې راپه دې خوا هیواد ته د ګازو د واګونونو انتقال پیل شوی دی. د دې وزارت ویان مسافر کوکندی نن رسنۍ ته وویل چې د هیواد په شمال کې د امنیتي ستونزو زیاتېدو د مایع ګازو پر وارداتو او انتقال باندې منفي تاثیر کړی، او زیاته کړی چې په نږدې څو ورځو کې به د مایع ګازو بیه بیرته راټیټ شي. په دې وروستیو څو ورځو کې د مایع ګازو بیه په هر کیلو کې لس څخه تر 15 افغانۍ پورې لوړواد راغلی، او خلکو یې په اړه شکایتونه کړي وو. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
تاجک چارواکي وایي د افغانستان او تاجکستان پر پولې د مخدره موادو د قاچاق وړونکو یو ډله لمنځه وړې ده. د تاجکستان ملي امنیت دولتي کمیټې نن ویلي چې له پولیس سره په نشته کې 15 قاچاق وړونکو وجل سوي، او شاوخوا 310 کیلوګرامه چرس او وسلې ځینې نیول سوي دي. د کمیټې په وینا د افغان قاچاق وړونکو څلورو وسلوالو ډلو چې پکښ تر 15 زیات کسانو لتیری اونې راهیسې هڅه کولې چې په غیر قانوني توګه تر پوله واوړي، خو دا هڅې شنډې سوي. د خبر لمخې د تاجکستان سرحدي ساتونکو د هیڅ ډول تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د کمیټې د چارواکو په وینا د ډلو منځنی آسیا هیوادونو او روسیې ته د غیر قانوني وسلو په قاچاق کې لاس درلود. د تاجکستان سرحدي ساتونکو وایي له جنوري میاشتې راهیسې د افغان قاچاق وړونکو لخوا تر پوله د تیرېدو 13 هڅې شنډې کړې دي. پاکستان هغه کس نن اعدام کړ چې په 2004 کال کې د یو کوچنی په وجلو تورن سوی و. اعدام سوی کس شفقت حسین نومیده او پر دې سربیره چې د بشري حقونو د ډلو لخوا د اعدام د لغوه کولو غوښتنې سوی وې، د زندان چارواکو نن وویل چې حسین پرون ماښام له خپلې کورنۍ سره د آخري ځل لپاره تر لیدو وروسته په کراچۍ کې نن د سهار پس پیدو زنده سو. د حسین مدافع وکیلان وایي هغه وخت چې پر ده د قتل تور ولګید د 14 کلن و او په توقيف کې په زور ور باندې دا جرم منل سوی و، خو پاکستانی چارواکو ویلي چې د عمر په قتل کې د تورنیدو پر مهال تر 40 کال زیات و. د قانوني ستونزو او د ملګرو ملتونو او نړیوال بشري حقوقو د فعالانو د انتقاد لقبله د حسین اعدام سږ کال څلور ځلې ځنډول سوی و. حسین د کشمیر وګړی و او د کشمیر د حکومت لخوا پرون د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین څخه غوښتنه سوې وه چې دا اعدام وځنډوي او په دې اړه نور تحقیقات وکړي، خو بیا هم حسین زنده کړل سو. د عراق د خپلواکي کورد سیمې مشر پرون ویلي چې د عراق کوردان باید د سنجار ښار او د عراق د شمال لویدیځ سیمو کنټرول وساتي. د عراق کوردان د دې سیمو د آزادولو لپاره له اسلامي دولت څخه دریځ ډلې سره جګړه کوي. د عراق د کوردستان ولسمشر مسعود بارزانی د داعش لخوا د سنجار د نیول کېدو د کلیزې پر مهال وویل موږ تر زر کسه زیات شهیدان ورکړي چې سنجار له کوردستان سره یو ځای کړو. کله چې داعش سنجار ونیوي زرګونه عراقي یزیدیان اړ سول چې غرونو ته وتښتي. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اورو. هغه روسي سیاستوالی چې تیره میاشت د اوکراین د اوډیسا سیمې د والي د مرستیالي په توګه وګمارل سو د دې هیواد تابعیت ترلاسه کړ. د اوکراین د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر نن وویل چې د ولسمشر پترو پوروشینکو لخوا د لاسلیک سوي یو فرمان لمخي له دې مخکې چې ماریا ګایدار ته د اوکراین پاسپورت ورکړل سي د اوکراین تابعیت ورکړل سو. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخائیل شکاشویلی چې اوس د اوکراین د اوډیسا سیمې والي دی میرمن ګایدار د خپلې مرستیالې په توګه اعلان کړه. درویشت کلنه ماریا ګایدار د روسیې د نیوی میلسیز د ولسمشر بوریس یلسن د وختو د صدر اعظم او اصلاح غوښتونکي یوګور ګایدار لور ده. ماریا ګایدار د روسیې د اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو منتقدینو څخه بلل کیږي. د تاجکستان او قرقیزستان ترمنځ پولي تنش دی لایوې بلې خنړی حمله ورسته د قرقیزستان څلور وګړي په روختون کې بستر سوی دي. د قرقیزستان په جنوب کې د باتکین روختون د رئیس مرستيال زلکار بیگ مرادوف د ازادي رادیو ځای څنګه ته ویل چې د دوه ټپيان وضعیت ډیر خراب دی او دوه نور لږ ټپيان سوی دي. دا پیښه پولي تنش دی پرون پیل سو او د قرقیزستان د کوکتاش کلی او اوسیدونکو د تاجکستان چورکو کلیته د اوبو د بهیر مخاوني ول چې په پایله کې تاجکانو لاریون پیل کړ. د کوکتاش او چورکو کلیو شاوخوا 1500 اوسیدونکو پرون له پولیس سره راټول او پر یو بل یې ډبرې وشتل پیل کړل. د دې نشته چې لکه بل کورونو ته زیان رسیدل یو خلک پکښې ټپيان سوي دي. قرغیز او تاجک سرحدي پولیس ورسته وضعیت تر کنټرول لاندې کړ. په ورستوي میاشت کې د قرغیزستان او تاجکستان او د قرغیزستان او ازبکستان پر پولو له هغه ورسته وضعیت ترنګلې سوی دی چې د اوسیدونکو او سرحدي ساتونکو ترمنځ نشتی وسوي. خبرونه هم دومره و. اوس د هوا حالات اورو.
د هم د افغانستان د سوستر فرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 15.19. په کندهار کې آسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.24. هرات آسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.22. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2.23. جلال آباد آسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 6.24. غزنی آسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 3.12. بامیان آسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 3.9. او په بدخشان کې به هم آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 3.12.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې خبری مجلې په دوام مو د طالبانو له یوې غونډې خبرو.
غوښنه سي خبره دا غوښنه سي غوښنه سي آرام سره
د ملا منصور د مخالف ډلې له یو مشر ملا عبدالمنان نیازی سره هم شخیدلی و.
اکثریت مسولین د دغه ټاکنې سره مخالف دي. د دې جملې څخه سید محمد طیب آزادی هغه خپل استعفا یا د وطني ټاکنې تردید برای اعلان کړی دی.
د طالبانو د همدې اختلافاتو موضوع مو د سیاسي چارو لوی وڅیړونکو احمد شاه سپر سره شریحه کړي.
د طالبانو اختلاف سره موجودې ځینې غواړي چې د سولې لپاره مذاکرات ترسره کړي، کوم لا محمد حسن رحماني چې د خپل بیان کې وویل.
په دې یو ساعته خبري مجله کې مو د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین په لاره کې له شته خنډونو خبرو.
اساسي مسائل پات دی د داوطلبي او اعلان او انتخاب د رهبری د کنسرسیوم او بیا د امنیتي مسائل حل.
د همدې ستونزو سربیره پاکستان وایي چې په لنډ وخت کې به د دې پایپ لاین د جوړېدو کارونه پیل شي. د طالبانو د نوي مشرتابه د ټاکنې پر سر د طالبانو په منځ کې د راپورته شویو اختلافاتو په ترڅ کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر کار پریښود. سید طیب هغه چې ویل کېدل څو ځلې د افغانستان له حکومت سره د سولې غیر مستقیمې خبرې ترسره کړې دي، ویلي دي چې د طالبانو مشر باید د هغو طالبانو له منځه ټاکل شوی وای چې عملا په جګړه کې حضور لري. سید طیب هغه همداراز په دې اړه چې ولې د طالبانو مشرتابه د ملا محمد عمر د مړینې مسله پټه ساتلې ده خواشینی څرګنده کړې ده. نوریاس نوریا په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د مشر ملا عمر لمړینې وروسته د دې ډلې د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر د طالب مشرانو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو په ترڅ کې سید طیب آغا چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر خپل دنده پرېښوده. سید طیب آغا په یوې خبر پاڼه کې چې د دوشنبې د ورځې ناوخته خبره کړې ویلي چې ما پریکړه وکړه چې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر د مشر په توګه کار پرېږدم، ځکه زما سیاسي رول ختم شوی او نور به د اسلامي امارت د پریکړې یا اعلامي خپرولو یوه برخه نه یم. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د غیر مستقیمو یا مخامخ خبرو په اړه په خبرو کړو بیانونو کې تل خپل سیاسي دفتر ته چې په 2014 کال د قطر په پلازمینه دوحه کې تاسیس شوی او سید طیب آغا یې مشر اشاره کړې او ویلي دي چې سیاسي دفتر بشپړ صلاحیت لري چې د دغو خبرو په اړه پریکړه وکړي یا څه ووایي. خو په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ ترسره شوی خبرو ته په پام سره چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې وشوي، ویل کېږي چې د طالبانو په استازیتوب هغو کسانو برخه اخیستې وه چې د طالبانو نوي مشر ملا اختر منصور دغو خبرو ته استولي وو. د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر د راپورته شویو اختلافاتو په اړه څو ورځې مخکې په کوټه کې د طالبانو یو مشر ملا حسن روحاني ازادي راډیو ته وویل چې هغه په یوه غونډه کې چې څو محدود مشران پکې وټاکل شوی او یو زیات شمیر مشران یې له ټاکنې سره مخالف دي. سید طیب آغا هم د خپل استعفا په خبر پاڼه کې دغو اختلافاتو ته اشاره کړې او ویلي دي چې د طالبانو نوی مشر باید د افغانستان دننه د طالبانو د جنګیالیو له منځه ټاکل شوی وای. د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو مخکې هم د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو راپورونه ورکړل شوي وو. له یو شمېر طالب مشرانو سره هم په دې وروستیو کې په دې اړه چې آیا مشر یې ژوندی دی که نه شکونه راپورته شوي وو او غوښتنه یې کړې وه چې د تصویري پیغام یا له بلې لارې دې وښیي چې هغه ژوندی دی. سید طیب آغا هم دې مسئلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دی هم د طالبانو د مشرتابه پر پریکړې چې د ملا عمر مړینه یې پټه ساتلې وه ډېر خواشینی دی. هغه ویلي چې څو ځلې دا مسله مطرح کړې وه چې دی دې ته اړتیا لري چې ملا عمر په خپل غږ ورته هدایت او سپارښتنې وکړي، خو هر ځلې غوښتنه رد شوې او ورته ویل شوي چې د دې شي اړتیا نشته. د پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې په وینا له ملا اختر منصور سره د سید طیب آغا اړیکې ښه نه وو، حتی هغه وخت هم د دوی ترمنځ مناسبات ښه نه وو چې ملا عمر ژوندی وو. یوه مسله چې د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر منصور له ټاکنې سره مخالفینو راپورته کړې دا ده چې هغه د یوې کوچنۍ ډلې لخوا ټاکل شوی، نه په یوې لویه غونډه کې. په خپله د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړو چې تر پرونه پورې چا نومونه هم نه پېژندل له دغه ټاکنې سره مخالفت څرګند کړی دی. له بلې خوا د دې لپاره چې طالبان د خپل نوي مشر پر سر اختلافات کم اهمیته وښيي، د تبلیغاتو په ترڅ کې د بیانونو په خپرولو او هم په خپله ویبپاڼه کې د ویډیوګانو په ښودلو سره دغه اختلافات ردوي. په یوه نوي ویډیو کې چې طالبانو خپل ویبسایټ ته پورته کړي ښکاري چې په یوه میداني کې ډېر خلک ناست دي او د سټیج پر سر یو ملا د اسلامي امارت په استازیتوب د ملا عمر د مړینې د خبر تر څنګ اعلانوي چې ملا اختر منصور نوی امیر المؤمنین ټاکل شوی او د هغه بیعت وکړي. خو د حاضرو ګډونوالو له لورې د تایید د غږونو تر څنګ ډیر داسې غږونه هم اوریدل کیږي چې د دې اعلان تایید تر پوښتنې لاندې راولي.
غوښتنې سره
د طالبانو د نوی مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر روانو اختلافاتو ته په پام سره افغان چارواکو هغه د ځان په ګټه بللی او ویلي دي چې له دې سره ښایي یو شمېر وسلوال طالبان له جګړو لاس واخلي، خو بل لور ته د ځینو کارپوهانو په وینا له دې وروسته به ښایي ګرانه وي چې له طالبانو سره د سولې خبرې چې د ملا اختر منصور له ټاکنې سره په ټپه درېدلې ښې مخ ته لاړې شي، ځکه د دوی په وینا ملا عمر هغه مشر و چې ټول طالبان پرې راټول ول. ملا اختر منصور چې ویل کېږي د جولای په 8 نیټه د پاکستان په مری کې د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د استازو د خبرو ملاتړ کړی و. د طالبانو د نوي مشر په توګه په خپل لومړني صوتي پیغام کې د دغو خبرو پر دوام شک څرګند کړی دی.
د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د دوی د قطر د دفتر مشر کار پرې شي دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دي چې د طیب هغه د خبره تردید م نشي تاییدولی. د طالبانو د همدې اختلافاتو مسله د طالبانو له یو مشر ملا عبدالمنان نیازی سره رضوان مراد شریکه کړې ده. دغه مرکه سره ور
نه دا خبره غلطه ده. دا یو پروپاګاندا دی. د امیر المؤمنین مرحوم زوی مولوی محمد یعقوب فعلاً تقریبا ګڼه مخکې او ځای کې د ډیر علماو په مخ کې جلسه وکړل، هغه ته تقریر وکړل.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن په خپل اعلان کې ویلي دي چې په زیاتو سیمو کې ملا صاحب منصور ته خلکو بیعت کړی دی، زیاتو قمندانانو او زیاتو مشرانو، او څنګه چې تاسو هم ویلي دي چې د کوټې د رهبری شورا اکثریت غړي غواړي چې د مشر ملا صاحب زوی د مشرۍ پر ځای راسي، دغه اختلافات حل سوي دي او که څنګه؟
نه، موږ هیڅ خبره نه ده کړې چې د امیر المؤمنین مرحوم زوی مولوی صاحب محمد یعقوب دی پر دې ځای باندې راسي. موږ دا ویلي دي چې د وطني ټاکنې د اسلامي امارت د ټولو مشرانو مجاهدینو د خواسته په شمول د امیر المؤمنین د کورنۍ د خوا دا رد دي. دا د محدودو خلکو په لاس باندې دا کار شوی دی او دا موږ مناسب نه بولو. او بل دغه کمی خبرې چې دوی د بیاتو دا کوي په مجالسو کې هغه هم سوء استفاده زه بولم، په دې خاطر چې ټول مؤمنان ټول مسلمانان د افغانستان دي که د ټولو برصغیر دي. د امیر المؤمنین په مرګ او شهادت باندې ډېر خواشینی دي او ډېر خوابدي دي. هر څوک په خپلو ځایونو کې په خپلو کورونو کې په خپلو مسجدونو کې جلسې میشي. دا جلسې څخه دوی کله کله تعبیر سیاسي استفاده کوي، د هغو ته بیعتونه غواړي د خلکو څخه. هر ځای کې څه شخړې پېښ شوي دي په دغه باندې چې خلکو ته درېدلي دي چې موږ د دغه بیعت سره مخالف یو او د دغه بیعت سره او د دغه ټاکنو سره مخالف یو. د دغو مجالسو څخه، د تعزیتي مجالسو څخه، د فاتحو د ځایو څخه ته استفاده مه کوي. نو په دې اساس موږ د نوې اسلامي اماراتي شورا دا اعلامیه صادره کړل چې د ټولو مجاهدینو څخه د منصور صاحب د لیوالانو څخه دا وغوښتنه چې د دغه فاتحو د مراسمو څخه سیاسي استفاده مه کوئ، بیعت مه غواړئ، خدای مه کړه چې مجاهدینو په باندې کې څه مشکل رانشي.
نیازی صاحب، د قطر د دفتر څخه خبر شوی اعلامه وي چې سید طیب آغا هم د همدې مشکلاتو د طالبانو په منځ کې دغه د اختلافاتو له امله استعفا ورکړې ده، له هغه نه خبر یاست؟ د قطر دفتر تاسو سره هم نظر دی؟
بالکل، زه دا درته وایم اکثریت مسؤولین د دغه ټاکنې څخه مخالف دي. د دې جملې څخه سید محمد طیب آزادی هغه خپل استعفا یا د وطني ټاکنې تردید برای اعلان کړی دی. خپل اعلامیه هغه خپل په اعلامیه کې هغه مضمون لیکلی دی چې هغه ملت د ټول ملت لپاره پکار ده چې هغه واوري وی ګوري چې طیب آغا چې کوم مضمون لیکلی دی هغه سوال د ټول ملت، د افغانستان ملت او خصوصا د مجاهدینو سره دا موجود دی.
ایا کدا اختلافات هم د دوام وکي د سولې خبرې څنګه کیږي او د دې اختلافاتو د حل لپاره تاسو څه کوي؟
مسله ډیره اسانه ده، ډیره ساده ده. مې مر ټول مجاهدین ته منصور صاحب دلا ده کدا نور اندولان دي، دا ټول علما دي، ټول طالبان دي. دوه د بخوانی ترخی تجربې چې کومندانانو یا جادي مشران په فلسفي لولي درسونه عبرتونه اخیستي دي او دا هغه خلق دي چې په دې پیږي چې یو مسلمان وینه کنه که تری سره کټول دنیا چې وجلې دي په دې دغه باندې عمل لري. دغه وسنی موجوده کم لږ اختلاف پیدا شوی دی او علما په دې موضوع کې لګیا دي. تقریبا د دې مجلس هم دایرېدو په حال کې دی چې دا چې په دا دوه ورځ کې دا غټ مجلس علما و جوړ شي. نو دا موضوع ان شاء الله ډیره اسانه ډیره ساده ده. د دې د منصور صاحب د خواځه هم تقریبا دا شي اشاره راغلي دي چې زه هر خبرې ته تیار یم، زه د انډولانو جوړجاړي ته غاړه ږدم. زما دا امید ده چې دا ټول انډولان خپل خواهشاتو او د شخصي مفاداتو یا درمادیاتو تیرسي او ټول علما او ته څنګه افغانستان ټول علما دي او د دین سره خوږی دي او د خدای سره ډېر دونکو خلک دي.
هغه به انشاءالله داسې فیصله وکړي چې ټولو مسلمانانو لپاره، د افغانستان مسلمانانو لپاره، اسلامي امارت لپاره په ګټې، هغه به انشاءالله دا ټول اختلافات ژر حل کړي.
د افغانستان له حکومت سره دا د سولې خبرې چې پیل شوې، دغه پروسه به پر مخ ولاړه سي یا تاسو به وروسته به دریځ غوره کوئ که څنګه؟
د افغانستان د حکومت سره د سولې خبره د داسې موجوده مسایلو په دویم مرحله کې قرار لري. موږ علماء چې موږ دغه غټې مسلې چې هغه حل کولای شي، زموږ لپاره د دغه مسلې مسیر هم معلومولی شي. موږ بیا د دې علماو څخه، د افغانستان د ملت څخه، د قومي شخصیتونو څخه، د ټولو څخه نظر غواړو چې موږ د افغانستان د حکومت سره د مذاکراتو په باره کې مجوز لرو، پیدا کولای شو که نهشو پیدا کولی. هغه وخت به انشاءالله بیا دغه دپاره تصمیم ونیول شي.
د افغان طالبانو استازي عبدالمنان نیازی د مرکې په پیل کې هغه راپور رد کړ چې د ملا محمد عمر پر زوی حمله شوې ده. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دی 99920350 او بله شمیره ده 0800-822-1555 او همدا د طالبانو د اختلاف مسله د ازادي راډیو له لارې له موږ سره شریکه کړئ او خپل نظر راته ووایست. خو تر په روسیو کې د طالبانو یو مشر لکه ملا حسن ازادي راډیو ته ویلي و چې نوې شورا به جوړوي او د مشر پایس د ملا منصور اعلان دا او د ملګرو ته د منلو نه دی. د طالبانو نورو یو شمیر نورو مشرانو هم ورته خبره کړې وه. په کندهار کې مې د سیاسي چارو له څېړونکي احمد شاه سپر سره د ټلیفون له لارې چې به مخکې د همدې اختلافاتو په اړه پوښتنه وکړه چې د طالبانو د اختلافاتو اصلي علت د ملا محمد عمر د مړینې اعلان دی که وار له مخه د اختلافاتو ته زمینه برابره شوې.
د طالبانو په منځ کې د قدرت پر سر د پخوا څخه هم جګړه روانه وه، خصوصا د هغه وخت څخه چې ملا محمد عمر د دوی د منځو څخه غایب و. کله چې د ملا محمد عمر مرګ اعلان شو، نو دوی سره راپورته شول او اوس یو شی څرګندې هغه دا دی چې د طالبانو په منځ کې ډېر قوي او عمیق اختلاف موجود دی. نشه هم څرګندېږي، مثلا د ملا محمد حسن رحماني وینا چې یا مرکه چې د ازادي راډیو سره نشر شوله، او یا د سید طیب هغه استعفا چې دا د خطر د دفتر مسؤول و لوړ موقف یې درلودی، او هم پرون ورځ په پاکستان د کویټه په ښار کې د پښتون آباد په کلي کې یو برخورد هم سره شوی دی چې په هغه کې یو کس دوه کسه د ګاردان څخه د دوی زخمیان شوي هم دي.
سپر صاحب، که څه هم په کوټه کې د طالبانو ترمنځ د برخورد خبري آزادو سرچینو تر اوسه نه دي تایید کړي، خو له لوی سره که د طالبانو اختلاف ته راشو په لنډمهال موده کې به د دې تاثیر د افغانستان پر وضعیت څه وي، او په اوږدمهاله به یې تاثیر څه وي که په لنډو یې تشریح کړئ لطفا.
په وروستیو وختو کې د پاکستان د تعهداتو پر اساس د افغانستان خلکو او دولت یو امیدواري د سولې په باره کې پیدا شول. خلک خوښ کړېدل چې طالبان د مذاکرو میز ته حاضر شول، د افغان دولت سره مذاکرې شروع کړې، خصوصا دوم پړاو ته خلک ډېر امیدوار وو چې ګونجي وکولی شي دا دوم پړاو کې اوربند منځته راشي. خو په هر ترتیب د ملا محمد عمر د مړینې اعلان په داسې حالت کې چې یو شپه او دوه شپه مذاکرات ته پاته وو، او بیا د نوي مشر انتابه د خوا څخه د سولې مذاکرات ردول او هغه د دشمن تبلیغات بلل او یا جهاد ادامه ورکول، دا د خلکو د مایوسۍ سبب ګرځېدلې. خلک ډېر کرکه دي خبرو ته ګوري، د خلکو امیدونه د خاورو خاګه شوي دي. حد اقل په اوس مرحله کې زه داسې فکر کوم چې د طالبانو پر دغه مسله اختلاف سره موجود دی. ځینې غواړي چې سوله د سولې لپاره مذاکرات تر سره شي، لکه ملا محمد حسن رحماني چې دا خپل بیان کې وویل. ځینې بیا غواړي چې د سولې مذاکرات تر سره نه شي. زه فکر کوم چې تر یو وخته پورې به دا مذاکرات وځنډول شي.
تاسو ویل سي ملا حسن د دې پلوي کوي سي د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته ولاړې سي. همدارس د دوی وبل مشر ملا عبدالمنان نیازی ازادي رډیو ته ورته خبره کړې و چې به نوې شورا جوړو او بیا به له غلاري د سولې خبرې مخته یوسو. ساسو په باور د ملا حسن ډله پیاوړې ده د طالبانو په منځ کې او کنه دا د ملا منصور سي د سولې د خبرو پلوي نه کوي؟
زه دا فکر کوم چې اوس خو په د نظامي برخه کې ملا منصور په قومندانانو کې ډېر فعال دی. هغه ګروپ چې د نیازي صاحب د ملا محمد استان خوند وو د رهبری په ساته کې نفوذ لري ډېر لري، ولی داسې هم نه ده لکه منصور صاحب چې د سولې پر ضد د جګړې د دوام شعار ورکوي. ممکن دا شعار هم تاکتیکي بڼه ولري، اما په جبهاتو کې چې موږ سره معلومیږي ډېر خلک د سولې پلویان دي. نو دا بهر که د پاکستان علاقه مندي موجوده وي او د افغانستان د خلکو اراده وي، د دې مخه نس نیول کېدلای. امکان لري د سولې پروسه چټکه شي.
احمد شاه سپر مننه چې د ازادي راډیو په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
تشکر ستاسو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا ساجی رادیو د دې خبري مجلې په دې برخه کې به ټلیفونونو ته مخ کړو. یو اوریدونکو په لاین کې را سره دی، بلې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او نظر را سره شریک کړئ. بلې،
سلام علیکم. ورځ جان څنګه جوړه په خیره؟
مننه، لطفا په لاندو باندې څه وخت هم ډیر کم دی، خپل نظر.
تشکر کوم. الانګول یې ما د غور د ولایت خبري کوم. دا خبرې چې چوکي ته یا منصور عبد الله یا د ملا محمد عمر خان سوي دا ول نه سره جوړی دا به چې ایران هم سم په سر کې دا خبر ردوم چې ملا محمد عمر خان پر دې عمله سره دې دا خبر ردوم. دلته موږ معلومات لرو، ټلیفونونه ورسره لرو.
بله، علم ګل وره. بله، بله، مننه. مننه، مننه. ستاسو نظر مو اخیست، وخت کم دی، د بل اوریدون کې نظر به هم واخلو. بله، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
علیکم. زما نظر دا دی چې د طالبانو تر مابند اختلاف ورځ په ساعت په ساعت عمیقېږي، او هغه دی د قطر د دفتر مشر صاحب هغه هم استعفا وکړله. که دوی دغه خپل اختلافات په ډېر زر سره حل نه کړي، تاسو ته د اطمینان در کوم چې د طالبانو تاریخ وپاشلشي او له بینه به لاړ شي.
مننه. وخت اجازه نه راکوي چې د نور اوریدونکو څرګندونې هم راواخلو. وخت اجازه نه راکوي چې د نور اوریدونکو ټلیفون واخلو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به مو د لغمان د قومي مشرانو او مخورو لدی پریکړه خبر کو چې د کوکنارو کر په خپل ولایت کې نه پریشتي.
دا دولت نو لور د خارجي موسسات له خوا له غوښتنه ده چې لغمان لپاره او کافي پروژې هغه کې چې زموږ ټول ځوانان بیروزګار دي.
په کابل کې مو د مور د شیدو د ورکړې نړیواله ورځ نن ولمانځل شوه.
د مور په شیدو تغذیه چې په لومړي ساعت شروع کیږي 9% لوړه شوې ده.
په کابل کې مو د افغان ډاکټرانو لوی وبریالي عملیات هم خبر وو چې دوه سره نشته ماشومان بیل کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو په عراق کې د سرطان د ناروغي ل زیاتې دوه خبر وو او سپورتي خبرونه هم لرو. لا ازادي رډو سره وسه. ازادي رډو په منځني صف دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي رډو د اف ام په 13.5 اوریدل شي. ازادي رډو تاسو ته یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه به وسره ولولو. سمیع الله حلیمی تندر لپکتیا لیکي، فکر نه کوم چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمن د سولې خبرې دې مثبت نتیجه ولري. یو بل اوریدونکو لیکلي د طالبانو په منځ کې اختلافات دومره نسته لکه څنګه چې تبلیغات کوي. عبدالمنان له روزګان څخه لیکلي دي د طالبانو په منځ کې ژور اختلافات شته، حتی په روزګان کې دغه اختلافات محسوس دي. هدایت له زابل لیکلي دي که منصور د سولې پلوي ونه کړي د افغانستان وضعیت به بیا خراب شي. یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلي، لیکلي دي چې د طالبانو د مشر پر زوی باندې په کوټه کې ډزې شوې دي. البته د ازادي رډو پر روانه خبرونه کې مو په دې اړه تاسو ته معلومات درکړل چې د طالبانو په وینا البته د دوی یو مشر مولا عبدالمنان یزید خبره رد کړه چې د طالبانو د مشر په خواني مشر مولا عمر اخوند پر زوی باندې ډز شوی دی او یا هغه چیرته زخمی شوی او یا مړ شوی دی. رحیم الله مقدس بیا لیکي په راست ولسمس کې د طالبانو ورونو څخه غواړم چې خپل منځي اختلافات ډیر ژر حل کړي او د سولې لپاره کار وکړي. یو بل اوریدونکو عبدالمنان لغمان څخه پر راست ولسمس کې لیکلي دي چې طالبان ژر تر ژر سولې ونکړي نور به هم د په وینا حالت بدتر شي. دا ازادي راډیو خبری مجله اوري په دې خبری مجله کې وړاندې سپورتي خبرونه هم لرو، خو اوس 4 بجې او 10 دقیقې دي. لنډ خبرونه لملالي بشیر څخه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي له تیر شپې را په دې خوا هیواد ته د ګازو د واګونونو انتقال پیل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په لوګر ولایت کې پر څو دولتي تاسیساتو د انتحاري حملو مخنیولې ده. افغان حکومت د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د زیانمنو شویو ملکي او نظامي کسانو له کورنۍ سره مالي مرسته وکړه. پاکستان هغه کس نن اعدام کړ چې په 2004 کال کې د یو کوچنی په وژلو تورن شوی و. د مدافع وکیلان وایي هغه وخت چې پر د قتل تور ولګېد د 14 کلن و. تاجک چارواکی وایي د افغانستان او تاجکستان پر پوله د مخدره موادو د قاچاق وړونکو یوه ډله لمنځه وړې ده. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ پولې ته نږدې له یوې بلې خونړۍ حملې وروسته د قرغیزستان 4 وګړي په روغتون کې بستر شوي دي. دوه روسي سرتیری چې تیر کال د یوه تاجک ټکسي چلوونکي د وژلو مشکوک دي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې محکمې ته وړاندې شول. هغه روسي سیاستوالي چې تیره میاشت د اوکراین د اوډیسا سیمې د والي د مرستیالې په توګه وګمارل سوه د دې هیواد تابعیت ترلاسه کړ. او د عراق د خپلواکي کورد سیمې مشر پرون ویلي چې د عراق کردان باید د سنجار ښار او د عراق د شمال لویدیځ سیمو کنټرول وساتي.
زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاټ کام کې په انټرنیټ کې نیولای شي. وو سم سپورتي خبرونه سره اور
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د باسکیټبال د ملي ټیم د سلورم دور منتخب سیالي د لاسو ټیمونو په ګډون پیل شوې. د افغانستان د باسکیټبال فدراسیون مرسیال عبد الصبور عزیزین نن ازادي رادیو ته ویل په دغه سیالي کې د کابل لوبغاړو په ګډون د هیواد له نه ولایتونو څخه لوبغاړو ګډون کړي، خو د بلخ د باسکیټبال ټیم د ځینو ستونزو له امله په دغه سیالي کې ګډون نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالي به په کابل کې یو اونۍ دوام وکړي. د عزیزي په خبره د دغه سیالیو په پای کې د باسکیټبال د ملي ټیم لپاره 13 لوبغاړي او د باسکیټبال د ځوانانو د ټیم لپاره 14 لوبغاړي غوړه کیږي. د کابل ښار د ختیځ او لویدیځ زون د رسمي پانکریشن سیالي پرون پای ته ورسېده. دغه فدراسیون مشر محمد عجب نور سیار په دې اړه ازادي رادیو ته ویل د سلو لوبغاړو له ډلې نه 150 غوړه لوبغاړي د ختیځ او لویدیځ زون د ټیمونو لپاره انتخاب شوې دي. د کابل د ختیځ او لویدیځ زون د پانکریشن سیالي د روژې په میاشت کې ترسره شوې وي. ښاغلی نور سیار وایي چې د کابل د منتخب ټیم سیالي به په نږدې راتلونکي کې د هیواد په وو زونونو کې د 55 لوبغاړو په ګډون سره پیلېږي. او د ریال مادرید ټیم دوه تنه غوره لوبغاړي کریستیان رونالدو او کریم بنزما د جرمني په اودي سیالي کې ګډون نه کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د ویب سایټ د معلوماتو له مخې پرتګالي رونالدو د ملا د درد او فرانسوي لوبغاړی بنزما د پښې د درد له امله نشي کولای په دغو سیالیو کې ګډون وکړي. خو د دغه ټیم غوره لوبغاړي هاریو اماکیکو، کاسیلا، ګول پیکر، پی پی، دفاع او ګریت بیل په دغو سیالیو کې ګډون کوي.
له مرزی احمد زی څخه مننه چې سپورتي خبرونه وړاندې کړل. اوس په داسې رادیو د دې یو سات خبري مجلې په دې برخه کې پاکستان ته مخ کړو. له طبيعي آفتونو سره د مبارزې لپاره د پاکستان ملي اداره وایي چې په دې ورستیو کې موسمي بارانونو او سیلاب په دې هیواد کې 143 کسان وژلي او تر اټوله کو زیات کې اغیزمن کړی دي. دوی وایي چې دوه سیلابونو تر ټولو زیات خلک په خیبر پښتونخوا کې وژلي چې شمیر 95 تنو تر رسیدي او همدار سیلاب په دې ایالت کې ګڼ شمیر کلیو او کورونو ته زیان اړولی دی. له پاکستان د ازادي راډیو خبريال زبیح الله شفق راپور لري.
له طبيعي آفتونو سره د پاکستان د ملي ادارې چارواکي وایي چې په دې هیواد کې وروستیو توپاني بارانونو سیلاب تر ټولو زیات مالی او ځاني زیان په خیبر پښتونخوا ایالت کې اړولی او د دې ایالت لسګونو نظر خلک اغیزمن کړی دی. دغه ادارې د دوشمې پر ورځ په خپل تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې وروستۍ موسمي بارانونو سیلاب د دې هیواد په سلو رایلتونو او پاکستاني کشمیر کې لکتر لګي او 33 کسان وژلي او تر 100 کو زیات اغیزمن کړي دي. د دغه راپور له مخې له تیرو څو ورځو راهیسې پرله پسې باران او سیلاب په خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیات 95 په پنجاب ایالت کې 22 په راجستان کې لس او په پاکستاني کشمیر کې 2 کسان وژلي او تر 2000 زیات کلیو نږدې 3000 کورونه اغیزمن کړي چې ډېرې د خیبر پختونخوا کلیو کورونه دي. سګنی سیلاب تر ټولو زیات مالی او ځاني زیان د خیبر پختونخوا ایالت په لرې پرتې غرنۍ سیمې چترال کې اړولې. په دې سیمه کې سړکونه، پلونه، روغتونونه، ښوونځي او نورې دولتي او غیر دولتي ودانۍ له منځه وړي او د ښځو ماشومانو په ګډون پکې 14 کسان وژل شوي. په عین حال کې د خیبر پختونخوا د بلدیاتو ایالتي وزیر عنایت الله خان وایي چې د دې ایالت په بېلابېلو سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته مرستې رسولې او د چترال په ګډون په نورو اغیزمن شویو سیمو کې د بیا رغونې کارونه هم پیل کړي دي. نوموړي د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې په دې اړه وایي
چترال کې بنیادی طور ډېر لوی تاوان او نقصان شوی دی، اریګیشن نظام هم خراب شوی دی او رابطه سړکونه او پلونه لوېدلې دي. نو دلته ډېر لویه تباهي شوې ده. په پېښور کې اریګیشن ډیپارټمنټ فلډ ارلی وارنینګ سیستم هغه ان پلیس کړی، دغه شان پی ډی ایم ای ده، لوکل ګورنمنټ ادارې دي، هغه بالکل تیار ولاړې دي. دا چې کوم فلډ لیول دی هر وخت د هغې تازه ترین خبر جاري کوي. دغه شان د ټولو صوبې موږ ته علم وي او چې چېرته بلاکیټ راځي نو هغه هم ازادېږي.
له طبیعي افتونو سره د مبارزې د ملي ادارې د چارواکو په وینا د پاکستان په بېلابېلو سیلاب ځپلو سیمو کې د اغیزمن شو خلکو د مرستې لپاره 613 مرستندویه کمپونه جوړ کړي چې دغو خلکو ته پکې د لومړنیو طبي مرستو په ګډون بېلابېلې مرستې ورکول کېږي. سګنوي سیلابونو په پاکستان کې پر ځانیو مالي زیان سربېره په ګڼو سیمو کې ولاړو فصلونو ته هم سخت زیان رسولی او په بېلابېلو سیمو کې ګڼ فصلونه په بشپړه توګه له منځه وړي دي. دا یادونه ورته چې په 2010 میلادي کال کې هم دغه موسمي بارانونو له امله د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډېری برخو کې سخت سیلابونه راغلي وو چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2000 کسان مړه او تر 100 میلیون زیات بے کوره شوي وو.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو ازادي راډیو یو نوی لړۍ خپروي.
د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي د پروژې د رهبری پلاوی 22 غونډه به سبا د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې جوړ شي. همدارس د افغانستان په اړه نور مطالب هم درو خو په نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. لمړی به ورشو عراق ته. د عراق د کوردستان د سیمې مشر مسعود بارسانی وایي چې کوردان باید د سنجار شار او شاوخوا سیمو کنټرول وساتي. د ویل دي چې د سنجار شار نیمه برخه او ځینې نورې سیمې اوس هم د داعش څخه د ډلې په کنټرول کې دي. بارسانی له داعش څخه د یزیدیانو سره د بد چلند دغه چاخیستو ژمنه وکړه. تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
د عراق د خپلواکي کورد سیمه مشر پرون ویلي چې د عراق کوردان باید د سنجار شار او د عراق د شمال وېد سیمو کنټرول وساتي. د عراق کوردان د دې سیمه د آزادولو لپاره له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره جګړه کوي. د عراق د کوردستان ولسمشر مسعود بارزانی د داعش له خوا د سنجار د نیول کېدو د کلیز پر مهال وویل موږ تر زر کس زیات شهیدان ورکړي چې سنجار له کوردستان سره یو ځای کړو. کله چې داعش سنجار ونیوي زرګونه عراقي یزیدیان ارس ول چې غرونو ته وتښتي. بارزانی وویل ما د کوردانو له سیمه ییز حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په دې سیمه کې ځانګړې اداره جوړه کړي او زه به د عراق له حکومت غوښتنه وکړم چې سنجار د دغه ایالت مرکز کړي. سنجار د سوریه پولې ته نږدې پروت دی او د هغو درو ولایاتو د منل سوي پولې څخه د باندې دی چې د عراق د کورد اقلیت تر کنټرول لاندې دي. د 2014 کال په جون میاشت کې د داعش ډلې د لومړیو بریدونو په پایله کې په دغه سیمه کې د عراق دولتي ځواکونو سقوط وکړ او خپلې پوستې پریښودې. کورد پشمرګه ملیشو د هغو ځای ونیوي او له هغه راهیسی پشمرګه ملیشو خپل کنټرول 40% غځولې دي. بارزانی زیاته کړ چې د سنجار نیمه برخه او شاوخوا سیمې اوس هم نه دي آزاد سوي. بارزانی دا خبره په دوهوک شار کې کړې. دوهوک د لویدیځ کوردستان مهم شار دی چې پکې ګڼ شمیر یزیدیان اوسي. بارزانی وویل موږ تر هغه وخت نه دریجو چې خپل ځکه مول له دشمن څخه نوی اخستي او بې ځای سوي خلک بیرته خپل کورو ته نوی راغلي. بارزانی ژمنه وکړه چې له داعش څخه به د دې ډلې لخوا د یزیدیانو سره د بد چلند غچ اخلي. یزیدیان نه عرب دي او نه هم مسلمانان او یو بی ساری عقیده لري چې داعش یې مرتد ګڼي. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش د حملو پر مهال زرګونو یزیدیان ووژل شول او اسیران شول. د ملګرو ملتونو لخوا د داعش د عمل ډلې زوجنه وبلل شو او له همدې کبله یو څو ورځې وروسته د داعش سخت دریځ ډلې پر ضد د امریکا هوایي بمباري پیل شوه.
بیا هم د عراق مربوط و موضوع البته له افغانستان سره هم ارتباط لري. ویل کیږي هغه سرتیری چې د عراق او افغانستان له جګړو څخه بیرته خپلو کورونو ته ځي د پوستکي د سرطان له خطر سره مخامخ دي. په هغه مجله کې چې د پوستکي ناروغۍ په اړه تحقیقاتي مطالب او روغتیایي خبرونه خپروي په دې وروستیو کې راغلي دي چې په عراق او افغانستان کې اقلیمي شرایط د دې باعث شوي دي چې ډېر هغه سرتیری د پوستکي سرطان له خطر سره مخامخ شي چې د متحده ایالاتو له مرکزي سیمو څخه دغو هیوادو ته ورغلي دي. فریبا ظاهر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان او عراق وچ دشتونه یوازینی دلیل نه دی چې له بهر څخه ورغلي سرتیری د پوستکي سرطان له خطر سره مخامخ کړي دي، بلکې تر ډیره دغه سرتیرو د لمر له مضر وړانګو څخه هم سم مخنیوي نه دی کړی. دا موضوع د پوستکي یوې متخصصې جنیفر پاورز په یو تازه څېړنه کې موندلې او د پوستکي ناروغۍ په یو تحقیقي مجله کې خبره کړې ده. پاورز وای په افغانستان او عراق کې د امریکا متحده ایالاتو د تیر لسیزې پوځي ماموریتونه او عملیات تر ډیره په استوایي جغرافیه کې سوي دي چې هلته د مورای بنفش وړانګې ډیر وي او ورسره د پوستکي سرطان خطر ډیر دی. د دغې متخصصې نظر دا دی چې د دې خطر د ډیرېدو څو نور عوامل هم شته. پاورز وای نه یوازې د دغو سیمو او دشتونو وچ اقلیم او استوایي موقعیت ته خطر ډیر کړی، بلکې ټوله ورځ د لمر تر مستقیم وړانګو لاندې اوسېدل د دغو وړانګو د خطرونو په اړه ناسم پوهاوی او هم د هغو کریمونو کموالی چې پوست د لمر له مستقیم وړانګو څخه ساتي د دې ستونزې دلایل کېدای سي. پاورز او د هغې ملګرو په 212 کسانو دا څېړنه کړې ده چې د لمر له وړانګو سره مخامخ وه. د دې تحقیق 43% ګډون کوونکو ویلي چې دوی په پرله پسې ډول د محافظتي کریمونو څخه استفاده کړې، خو 80% وایي کله کله یې دغه کریمونه کارولې دي. 23% سرتیرو په دې تحقیق کې ویلي چې پوځي روزونکو دوی ته د پوستکي د سرطان خطر په اړه سم پوهاوی ورکړی وو. څېړونکو دا موندلې چې 80% سرتیرو هر ورځ 4 یا تر هغه ډیر ساعتونه مخامخ په لمر کې کار کړی او 23% دا ځواب ورکړی چې د ماموریت پر مهال لږ تر لږه یو داسې مورد درلود چې لمرې پوستکی ورسوځولی وو. چېړونکو دغه راز موندلې چې دا سرتیری له یوې بلې ستونزې سره هم مخامخ شوي چې هغه د محافظتي کریمونو تورې عینکې یا پیکلرونکې خولۍ کموالی دی چې دا ټول د لمر له مخامخ وړانګو څخه پوستکی ساتلی سي. پاورز زیاتوي د لمر وړانګو د مخنیوي وسایلو کموالی د یوې اوږدمهالې روغتیایي ستونزې معنا ورکولی سي. د څېړونکو په خبره د دې ستونزې په اړه د پوښتل سوي کسانو 80% هغه پیښې یادوي چې په تېر یو کال کې سوي دي. ډېری پوښتل سوي کسان پوځیان ښودل سوي، خو څېړونکي وایي په راتلونکو مطالعاتو کې به له افغانستان او عراق پرته د نورو سیمو د پوځیانو بیلګې هم راواخلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له د ماشام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې به وړاندې واوري چې په کابل کې ډاکټرانو دوه تنه نشتی ماشومان سره عملیات کړي دي او دواړه سره په بریالي توګه بیل کړي دي. په دې اړه تفصیل درکو. خو اوس پراشو یوې اقتصادي مسلې ته چې د افغانستان لپاره خورا اهمیت لري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي د پروژې د رهبری پلاوی 22مه غونډه به سبا د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې جوړه شي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قائم ازادي راډیو ته نن وویل چې په دې ناسته کې به تر ډیره پرې خبري وشي چې د پروژې د عملي کولو د رهبری چارې کوم کنسرسیوم ته وسپارل شي. پاکستان ویلي دي چې د روان میلادي کال تر پای پورې به د دغې پروژې عملي کار پیل شي. له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د څلورو غړیو هیوادونو استازي به د اشقابات په غونډه کې د پروژې په وړاندې امنیت د کنسرسیوم په رهبری د دولتلبي د اعلان او په نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قائم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پروژې د عملی کار د پیل پاړه د کرنیټ اعلان ته وخت شته او له هغه وړاندې باید په اساسي مسایلو هوکړه وسی.
زمو په لزار څون اساسي مسایل پات دي د دوه طلبي او اعلان او انتخاب د رهبری د کنسرسیوم او بیا د امنیتي مسایلو حل چې یو ګارانټي باید وي چې د مسایل حل دي کوم مشکل نشته. په دې حساب زه مطمئن نه یم چې د دسمبر پورې د عملی کار پروسه د تپی
د پداس حل کې د چ په ورسته کې د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې د تپی پروژې د غازو د نلیک لپاره د ځمکه کیندلو کار به د 2015 میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شي. بلخوا د هند صدر اعظم څو مود وړاندې ترکمنستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د تپی پروژې ته د کنسرسیوم د مشخصولو کار به د روان میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه بشپړ شي. د ټاپی پروژې تړون په 2013 میلادي کال کې لاسلیک شوی چې د دې تړون له مخې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د غازو نلیکه غزول کیږي. د ټاپی پروژه د سیمې په کچه یو ستره پروژه ده چې لس میلیارد ډالر لګښت پرې راځي او د آسیا پراختیایي بانک لخوا تمویلیږي. کچری د ټاپی پروژې کارونه بشپړ سي نو لمخې به هر کال افغانستان د ترانزیت لدرکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د ټاپی پروژې په اړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې په افغانستان کې جګړه زور اخیستی او هغه سیمه چې یاد پروژه پکې پلې کیږي اوس مهال تر ټولو نامنه بلل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وای د ټاپی په چیر ستر اقتصادي پروژې نه یوازې دا چې د سیمه د هیوادونو او په ځانګړي توګه افغانستان لپاره اقتصادي ګټه لري بلکې د ثبات په ټینګښت کې هم ګټورې تمامې دایسي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سیف الدین سیهون وای د ټاپی پروژې له پیل سره پاکستان حاضریږي چې د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر په سیمه کې د امنیت لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
قرار بشه کې شروع شوه ای فعالیتات
کچری د ټاپی پروژې چارې پیل شي افغان حکومت د ترانزیت حق ترلاسه کوي، امنیت ورسره کیږي. فکر وکړئ ځینې وخت اقتصادي فعالیتونه په امنیت تاثیر اچوي. د دې پروژې له پیل سره هیله پیدا کیږي چې پاکستان به سیمه ییز همکاري ته زړه ښه کړي.
د چارو کارپوهان افغان حکومت سپارښتنه کوي چې د خپلو ګټو لپاره د هر څومره چجر کیږي په هغو سیمو کې امنیت خوندي کړي چې یاد پروژه پکې پلې کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په وار وار ویلي و چې د ټاپی پروژې د امنیت د تامین لپاره ځانګړي تدابیر نیولي خو بلیدل شي چې امنیتي چارواکي په دې برخه کې څومره په خپلو ژمنو عمل کوي.
د ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله اوري. د لغمان ولایت چارواکي وایي سش کال به په لغمان کې د کوکنارو کښت صفر ته راښکته شي ځکه د دې ولایت خلکو د کوکنارو د نه کرلو پریکړه کړې. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د لغمان ولایت وین سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې ولایتي ادارې د دې ولایت د 15 ولسوالیو دینی علماو قومي مشرانو او ځوانانو سره په یو ګډه ناسته کې پریکړه کړې چې سږ کال به په لغمان کې کوکنار نه کرل کیږي. نوموړي ویل والی عبدالجبار نعیمی د کوکنارو کښت د مخنیوي په خاطر یو کمیسون هم وټاکه چې دوی به په سیمه کې د کوکنارو د کښت په اړه معلومات ولایتي ادارې سره شریکوي او هر چا چې د شوې پریکړې څخه سرغړونه کړې وي قانوني چلند به ورسره کیږي.
د دغه مسلې د تعقیب او د وروستیو پایلو د ترلاسه کولو په موخه د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې د رئیس تر ریاست لاندې یو کمیسون هم جوړ شو چې په دغه کمیسون کې د امنیت قمندانې ولایتي شورا استازي همدارنګ ولسوال صاحبان او د علت او فرهنګ رئیس هم ګډون لري. دغه کمیسون دنده لري چې د دوه میاشتو په جریان کې خپل مشاهدات او گزارشات په دغه برخه کې راټول کړي او د ولایت مقام سره یې شریک کړي چې دا غینه وروسته به د مکافاتو او مجازاتو اصل هم تطبیقیږي.
بلخوا د لغمان قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د ولسونو په خوښه شوې او خلک په خپلو سیمو کې د مزیرو توکو کښت نه غواړي. دوی ژمنه وکړه چې په خپلو سیمو کې به کوکنار نه کوي خو له مرکزي دولت یې غوښتنه وکړه چې په بدیل کې ورته پرمختیایي پروژې منظوري کړي او ځوانان په دندو وګماري.
البته اوس د قومي سپینګرو په هغه باندې دا محوه کېږي او له منځه وړل کېږي او آینده به انشاءالله صفر نه کېږي او نه به کرل کېږي. نو هلته د غونډې برخوالو لخوا د دولت نه نور د خارجي موسساتو لخوا نه غوښتنه دا ده چې لغمان دپاره او کافي پروژې هغه کې ځکه زموږ ټول ځوانان بېروزګار دي او د لغمان ولس خلک لا ډېر غریب او فقر غربت کې ژوند کوي.
څوک د ځوانانو په حساب چې دا ځوانان په کار شي د نشه یي توکو نه خلاص شي او نشه یي کارونه دا ټول پرېږدي. دا شیانو چې دوی نه غواړو خواهش یې کوو هیلت یې کوو او انشاءالله چې دا یوازې د لغمان ټول قشرونو ما مخکې ته وویلې ټولو پکې برخه اخیستله اخیستې ده او ټولو په صداقت ایمانداري باندې دا کار کړی.
د سیمې د خلکو په خبره تیر کال د لغمان په هغو ناامنو سیمو کې چې د دولت وسلوال مخالفین پکې فعاله وو د کوکنارو کښت ترسره شوی وو خو دا ځل د لغمان ولسونو ولایتي ادارې ته ډاډ ورکړی چې دوی به په ناامنو سیمو کې هم د کوکنارو د کښت مخه نیسي. د لغمان ولسونو داسې مهال د کوکنارو د نه کرلو ژمنه وکړه چې شاوخوا دوه میاشتې د دې بوټي کښت ته پاتې دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د خوارځواکۍ یا سوی تغذیې د کمولو لپاره هڅه کوي چې د وچو شیرو په وارداتو بندیز ولګي شي. د دې وزارت چارواکي که څه هم د تیرو کلونو په نسبت د سوی تغذیې له امله د ماشومانو د مړینې کچه کمه یادوي، خو وایي چې لا هم په هرو زرو ماشومانو کې اووه نوي د ناسمې تغذیې له امله مري. په همدې حال کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو بچی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ماشومانو ته د مور د شیدو په ورکړې ټینګار کوي او وایي دغه کار د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو د روغتیا لپاره اړین دی. د دې وزارت چارواکو د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د مور په شیدو د تغذیې نړیواله اونۍ ولمانځله او ټینګار یې وکړ که ماشوم تر 2 کلونو د مور شیدې وروي، د ډیرو ناروغیو په وړاندې بدن مقاومت کوي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي له همدې امله په پلان کې لري چې د وچ شیدو په خرڅلاو بندیز ولګیږي او میندې د خپلو شیدو اهمیت تا متوجه کړي.
وزارت ساتومه مصمم است
د امیر اختیا وزارت تصمیم لري چې د پودری شیدو د کومو چیز سخت مخالف يم او نړیوال سیاست هم دا د افغانستان تواریدات بشپړمنه وګرځوي. موږ هیڅ وخت د دې طرفدار نه یو چې مصنوعي شیدې د خدای تحفه ځای ونیسي. له همدې امله زموږ پالیسی دا ده چې هغه بند کړو.
د افغانستان ممنوع قرار میتیم.
نو موړی وايي هغه ماشومان چې تر 2 کلونو پورې د مور شیدې خوري د ناروغیو په وړاندې تر ټولو ډیر مقاومت لري او دغه کار د مړینې کچه 15% کموي. دا په داس حال کې دا چې یو شمیر میندې د خپلې روغتیا د غلط تعبیر، ځین نورې د بوختیا او ځین هم د بیلابیلو نورو دلیلونو له امله غوره ګڼي چې ماشومان یې په پوډري او بازاري شیدو لوی شي. د عامې روغتیا وزارت وایي د دې لپاره چې میندې په ټولو وختونو کې خپل دې مسؤلیت ته متوجه شي، سږ کال دا اونۍ د دې شعار سره نمانځي چې میندې د کار په دوران کې ماشومانو ته د شیدو ورکولو حق لري. له دې سره د عامې روغتیا وزارت د تغذیې د چارو څانګه وایي چې د عامه پوهاوي هڅې ډیرې شوي او دې کار د خوارځواکۍ او د نه تغذیې له امله د ماشومانو مړینه کمه کړې ده. د دې ادارې سرپرست محمد همایون لودین ازادي راډیو ته وویل د مور شیدو څخه د تغذیې له امله د مړینې کچه په هرو زرو ماشومانو کې د 2.55 څخه 9 تنو ته راکته شوې ده.
د مور په شیدو تغذیه چې په لومړي ساعت شروع کیږي 9% لوړه شوې ده چې دې په دواړو حالاتو باندې تاثیر کړی. هم مړینه راکمه کړې ده، هم د سوی تغذیه کچه راکمه کړې ده چې 8% نه 10% تقریبا راکمه شوې ده چې دا مستقیما نه یوازې چې په مړی باندې تاثیر کړي بلکې په ډیرو ناروغیو په کچه باندې هم تاثیر غورځولی.
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان لومړنۍ تغذیه ته اړتیا لري. د دې ادارې استازي په یاده غونډه کې وویل چې افغان حکومت ته پکار ده چې د دې ستونزې د حل لپاره اساسي پالیسي جوړه کړي چې دوی به یې همکار وي. په همدې حال کې روغتیایي کارپوهان سپارښتنه کوي چې د لومړنیو ساعتونو څخه بیا تر 6 میاشتو او له هغې وروسته بیا تر 2 کلونو پورې ماشوم ته د مور د شیدو څخه تغذیه خورا مهمه ده. دوی وایي د مور شیدو په اهمیت د پوهاوی لپاره باید میندو ته د پوهاوی زمینې ډېرې شي، په روغتونونو کې ډاکټرانو او لرې پرتو سیمو کې قابلو ته مسؤلیت ورکړل شي چې دا موضوع میندو ته روښانه کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هغه ماموران چې ماشومان لري کولی شي په دفترونو کې خپلو ماشومانو ته شیدې ورکړي. دغه وزارت میندې هڅوي چې د ښه صحت لپاره ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. بیا هم د روغتیا په اړه یو مطلب لرو. د لومړي ځل لپاره افغان ډاکټران وتوانېدل چې 2 نوي پیدا شوي ماشومان چې د نس په برخه کې سره نښتي وو په بریالیتوب یو له بله جلا کړي. د دې ماشومانو عملیات په کابل کې وشو. ډاکټرانو د دې ماشومانو د روغتیا په اړه ډاډ ورکړی او ویلي دي چې تر اوسه د افغانستان په کچه د داسې عملیاتو ساری نه دی لیدل شوی. یوسف خان صدران له کابل راپور لري.
که څه هم په افغانستان کې تل د روغتیایي خدماتو په معیار ټیټ کیفیت او روغتیایي امکاناتو انتقادونه کیږي، خو له دې سره سره افغان ډاکټران وتوانېدل چې 2 نوي زیږول شوي سریخ ماشومان سره جلا کړي. دا ماشومان چې د نس په برخه کې سره نښتې وو په دې وروستیو کې په بدخشان ولایت کې دنیا ته راغلي او عملیات یې په کابل کې د فرانسې د طبي انسټیټیوټ د عمومي جراحۍ په څانګه کې ترسره شوي. ډاکټر جلیل وردک چې د همدې ماشومانو عملیات یې کړي خبریالانو ته وویل چې د ماشومانو د جلا کېدو عملیات پیچلي او بېساري وو.
قسمت بطن با هم چسبیده
دا ماشومان د ګټي په برخه کې یو لبل سره خخ وو ورسته لدی چې دا مونږ عملیاتو ته چمتو کړو دا مو موندل چې د وړو کلمو اخیرانی برخه د غټو کلمو سره بشپړ یو ځای و هغه څه چې زمونږ لپاره ډیر سخت وو د وریدي او شریانی رګونو او سیستم بیلولو چې یو لبل سره نږدې وو
تقسیمات روده ها ریخورد و کلان از این قسمت صورت گرفت
د دوو سره سریخ ماشومان او مور او پلار لومړی فکر کاوه چې پیدا شوی ماشومان هلکان دي او پر دوی تابش او رامش نمونه یې وو خو له جلا کېدو وروسته معلومه شوه چې نجونې دي او اوس یې نومونه صدیقه او عایشه شول د دې ماشومانو مالج ډاکټر جلیل وردګ وایي چې د ماشومانو روغتیایي حالت اوس د ډاډ وړ دی دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د سردار محمد داود خان په روغتون کې افغان ډاکټرانو دوه ځوانان چې له موره معلول پیدا شوي وو عملیات کړل او هغوی یې دې ته چمتو کړل چې تګ وکړي څه موده وړاندې په فرا کې هم دوه داسې ماشومان دنیا ته راغلي وو چې د سر په برخه کې سره سریخ وو په همدې حال کې د نوو جلا شوو ماشومانو عایشې او صدیقې پلار له عملیاتو وروسته ازادي راډیو ته وویل فکر یې نه کوو چې دا ماشومان به ژوندي پاتې شي موږ فکر کوو چې دا ژوندي نه پاتې کیږي موږ ځکه عملیاتو ته اجازه ورکړه چې دوی یو له بل څخه بیل شي د هغې د ژوندي پاتې کیدو هیله مو نه وه خدای پاک له موږ سره مرسته وکړه او ډاکټران د دې سبب شو چې دوی سره جدا کړي چې اوس ژوندي هم دي عام خلک هم د دې عملیاتو له بریالي کېدو خوښ دي وایي که افغان ډاکټرانو ته زمینې برابرې شي کولی شي وړتیاوې وښيي دوی په دې باور دي که په هیواد کې معیاري روغتیایي خدمات وستایل شي او د روغتونونو تجهیز ته پاملرنه وشي تر ډیره به د نورو هیوادونو له تګ څخه افغان وګړي بچ شي
دا ازادي راډیو د دې یو ساعت خبری مجلې ورستیو ته رسیدلی یو په دې خبری مجله کې مهم موضوعات دا و چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر طیب اغا کار پریښود او د طالبانو یو مشر عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې روانې دي عبدالمنان نیازی دا اوازې رد کړې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر زوی په کوټه کې وشتل شوی دی او یا پر هغه حمله شوې ده په دې خبری مجله کې مو په اقتصادي موضوعاتو کې مهم دا خبر درلود چې د ترکمنستان په مرکز کې د ټاپي د غازو د پروژې په اړه ټاکل شوی دی چې سبا غونډه وشي زحمت شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم له همدې سندري سره د ازادي راډیو دغه خبری مجله سر ته رسیږي په پوره ساعت تازه خبرونه له ازادي راډیو اوریدل شي
زمان د جنون راته تم سر دل وان تو بیم ته زما د جنون ذات یې هم ناظم یې هم مې نظم ته مې سوز او هم ګداز یې هم ناظم یې هم مې نظم ته مې سوز او هم ګداز یې ته قبله ته مې کعبه یې ته مرجع د دنیا دې ته قبله ته مې کعبه یې ته مرجع د دنیا دې زلکو می فنا تشتم چی انجام تمی آغازه زلکو می فنا تشتم چی انجام تمی آغازه دادا کومی پیاله بندی ته نشه بکی مستی دی دادا کومی پیاله بندی ته نشه بکی مستی دی دادا کومی نغمه شرنگ 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 دی